ټي یو سټوډیو غرمنۍ خبری خپرونه
سلام ستړي مشه وخت د غرمې 12 بجې شوې د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته مو زه سفي الله ستانګزای خراغلاس وایم وړاندې د مطالب خبرو نن په ټول افغانستان کې د دشت برچی لوګر او ژوندونو ورستي خنړی او بریدو په خاطر ملي ماتم اعلان شوې د کابل په سید شهدا خوندې کې تر خنړی بریدو ورسته چې باندې 300 خوندې چمتو شوی چې وړیا درس ورکړي
دا کار معلومین د دې لپاره کړی د چې هغه ځکه چې حالت پاره دی هغه ته یو مثبت روحیه ورکړي
د بخښنی نړیوال سازمان وایي د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لکنوانسیون د ترکیه د وټلو په خبرګون نن په ټول نړۍ کې اعتراضونه کیږي او په دوی منی مای کې 15 دقیقې بحث لري د ملي ماتم او د طالبانو د اوربند په اعلان خبري شوی
چې قطر پلاوی له ابتدا نه له اولی ورځ نه په طالبانو باندې دا غږ کړی دی چې موږ باید اوربند وکړو او اوربند موږ لمړی غوښتنه ده
دا هرڅه تر خبرونو ورسته چې احمد شیبری وایي
په افغانستان کې نن ملي ماتم دی واشنگتن پر طالبانو شغ وکړ چې د اختر اوربند تمدید کړي او اسرایلی الوتکو په غزه کې یو سلو ډیر شهادت په نقشه کړ بشپړ خبرونه په افغانستان کې حکومت نن د وروستیو خونړیو پیښو په خاطر ملي ویر اعلان کړی دی د افغانستان حکومت دا ماتم وروسته له هغې اعلان کړ او اروپایي ټولنه ورسره مله شوه چې د کابل په دشتي برچي کې په یوه خونړي برید کې په لسګونو د ښوونځي زده کوونکي او له هغې مخکې د لوګر په مرکز پل عالم کې په ورته خونړي برید کې په لسګونو د 12 ټولګیو فارغان ووژل شول چې د کانکور په ازموینه کې د ګډون لپاره له عصري ولسوالۍ د شرطه ورغلي وو په افغانستان کې د اروپایي ټولنې بیرغ نن نیم ځوړندې او ولسمشر اشرف غنی د تیر یکشنبه په ورځ د ملي ویر د ورځې د اعلانولو پر مهال ویلي وو چې د دې پیښې د مړیو او ټپیانو له کورنیو سره په غم او درد کې ځان شریک بولي او په همدې خاطر د سه‌شنبه ورځ ملي ویر اعلانوي د امریکا متحده ایالاتونو د طالبانو لخوا د درې ورځو لپاره د اوربند اعلانولو هرکلی وکړ او لدې ډلې وغوښتل چې هغه وغځوي د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند نیټ پرایس پرون په واشنگتن کې وویل ل طالبانو او ل افغان مشانو غواړي چې په جدي توګه د سولې په بهیر کې شکیل شي ترڅو دا یقیني شي چې د افغانستان خلک پراتلونکي کې د تروریزم له شر خلاص او له بې مفهومه تاوتریخوالي پرته ژوند وکړي شغلی پرایس هغه راس وویل چې متحده ایالات په کابل کې د نجونو پر ښوونځي د شنبې د ورځې خونړی برید چې لسکونه زده کوونکو ته پکې مرجوب لواوښته غندي خو دا هم ساري چې څوک د دې برید مسول دی پرایس زیاته کړه تر دې مخکې ته دا ډول حملو مسولیت داعش اخیستی دی طالبان هم دغه برید خندلی او په هغه کې خپل لاس لرل رد کړي دي د کوچنی اختر په مناسبت د طالبانو لخوا د درې ورځې اوربند په خبرګون کې د افغانستان حکومت هم ل خپل اړخ ورته اوربند اعلان کړی دی د تخار ولایت چارواکي وایي تیر ماښام په فرخار تنګي سیمه کې د سیلابونو له کبله د څلورو ماشومانو په ګډون شپږ کسان مړه شوي دي د تخار د طبي پیښو پر ضد مبارزې د ادارې مشر فرید نیکپور ازادي راډیو ته وویل چې د دې سیلابونو له کبله لارې بندي شوي دي
رای بین ورساج فرخار او طالقان ترمنز لاری بندی دی د فرخار طالقان او د بدخشان پر لار زمشک روان دي وسایل سیمه تاسو ولسیبي او د سرویچ مون په ساحه کې دي
نیکپور زیاتوی چې د سیلابونو د اوبو څو کانالونه او پراخي کرنیز سمکه لمنځه وړي او د فرخار تنګي په شاخان سیمه کې یو پل هم ویجاړ کړی دی د هرات چارواکي وایي د هرات کندهار لوی لار له پرون غرمې راهیسې د ترافیکو پر مخ پرانستل شوې ده د هرات د والی ویان جیلانی فرهاد وویل د دې ولایت د ادرسکان ولسوالي اوسیدونکو د مخدره موادو د قاچاق په تور د یو کس تنول کېدو او کابل ته د هغه د استولو په اعتراض کې د غلار سهار مهال تړلې و
نماینده های معترضین ولسوالی د ادرسکن ولسوالی خلکو استازونه نورسل هغه چې خپل غوښتنه له والی سره مطرح کړې او والی هم ورسره ژمنه وکړه چې غوښتنه به له اړوندو مسؤل چارواکو سره شریک کړي له اعتراض څخه خلاص واخیست
د هرات ادرسکن ولسوالی د هرات شهر د ختیځ په 15 کیلومتر کې د هرات کندهار د لوی لارې پر سر پرته ده اسرائیل په غزه کې هوایي بریدونه کړي دي او فلسطینی وسلوالو له دې ګڼ مشتي سیمې تیر شپه توغندي وویشتل په غزه کې د فلسطینیانو روغتیایي چارواکي د ماشومانو په ګډون د څلور ویشت کسانو د مړینې خبر ورکوي او وایي چې تر سلو ډېر ټپیان شوي دي اسرائیلی پوځیان وای لتیر شپې رئیس یو سلو ډیر شهدف په نقشه شوې دي او د بریدونه د شاوخوا 200 توغندوی د بریډ په جواب کې تر سره شوې دي چې له غزې د حماس او نور وسلوالو ډلو لوري د اسرائیل په لور وشتل شوې دي. اسرائیل وای چې 15 وسلوالي وشلي د وسلو فابریکې په نقشه کړي، د وسلوالو د وسلو ډیپوګانې لمنځه وړي، د هغوی کینستلې تونلونه وران کړي، همدارس د وسلوالو د قماندې مرکزونه په نقشه شوې دي. لغزی اکثر وشتل شوی تخوندی د اسرائیل دفاعي سیستم د فکرې دي. خوشپشتنې د اسرائیل په جنوب شهر اسقلان کې روس له هغه ټپيان کړل چې تخوندی د خلکو پور کورونو ولګیدل. او روسي خبردا چې د ناسا هغه ستور بيړي چې د یو شهاب یا آسماني تیږي پاره د تړن لپاره فضا ته استول شوی، د دې فضایي ګړنګ له سیمپلونو سره زمکې ته د ستنېدو لپاره خپل سباندې دوه کلن سفر پرون د می په لسمه نیټه پیل کړ. وزیرس رکس تحقیقاتی سفینه به د بینو پنوم د آسمانی تیجی ټوټه او ګرد لزان سره راوړي. د امریکا د فضائي تحقیقاتو د ادارې یا ناسا کارپوهان هیلمندي چې د دې موادو د څېړنې په مرسته به د شمسي نظام د ترکیبي عناصر او حتی پرزمکه د ژوند د پیل پاړه نور معلومات ترلاسه کړي. د دې شاب واټن لزمکه سره 288 میلیونه کیلومتر دی او وزیرس تور بیړي به دوه ځلې د لمر پر مدار له تاوی دو او د 2.3 میلیارد کیلومتر واټن له بشپړولو وروسته زمکه تراستنه شي. د یو منی بس په اندازه د سفینه به د 2023 کال د سپتمبر په 24مه د امریکا د اوتا ایالت په یو دشته کې راښکته شي او د بینو د اسمان تیشي نمونه به لزان سره راوړي.
احمد شیبرو خبرونه ویل. کولای شي د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په پانی ازادي رادیو دات کام کې ولولې. رازو لمړی مطلب ته. نن په افغانستان کې د ورستیو خنړیو پیښو په خاطر ملي ماتم اعلان شوی. افغان حکومت ویلي د ورستیو پیښو له قربانیانو سره د خواخوږي په هدف بنن په ټولو یواد کې د فاتحې مراسم او د قران ختمونه تر سره شیم. دا ورسله هغه چې روانې ونی د شنبې پرس په کابل کې په خنړی موټر بم حمله کې لکتر لګا 50 زده کوونکي وژل شو او شاوخوا یو نیم سل نور ټپيان شول. لدې وړاندې په لوګر کې په ورته موټر بم حمله کې 25 تنه د 12 ټولګي او هغه فارغان وژل شول چې د پلي عالم خار ته د کانکور په ازموینه کې د ګاډون په هدف ورغلی وو. په دې اړه په مخړه د غراپورته
په افغانستان کې د ورستۍ خنړی او حمله په خاطر ملي ویر. افغان حکومت وای نن د ورستۍ په خو د قربانیانو سره د خواخوږي په هدف په ټول افغانستان کې د فاتحې مراسم او د قران کریم ختمونه کیږي. دغه شان به په کور دننه په دولتي ادارو او بهر کې د افغانستان په ډیپلوماټیکو استازولیو کې افغان بیرغ نیم ځوړندوي. په افغانستان کې اروپای ټولنې هم پر خپل ټویټر لیکلی دی چې له افغانانو سره د یووالي او د ورستۍ پیښو قربانیانو سره د خواخوږي په هدف خپل بیرغ کده کوي. دوی دغه شان لیکلی دی چې اروپای ټولنه د سولې په هڅو کې د افغانانو تر څنګ ولاړه ده. د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د کابل په دشتي برچی سیمه کې په یو خونځي د موټر بم حمله لامل لکتر لګا 50 زده کوونکي چې انجونی هم پکې وی وژل شول او تر سلو نور ټپيان شول. لدی وړاندې په ورته موټر بم حمله کې د لوګر په مرکز پولی عالم کې لکتر لګا د 12 موټولګي او 25 هغه فارغان وژل شول چې د کانکور پازموینه کې د ګډون لپاره له ازري ولسوالۍ د خار ته ورغلی وو. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ویلي چې په افغانستان کې د ورستۍ حمله تر سره کوونکې چې لاملې د خونځي او لزګونه زده کوونکې وژل شول باید محاکمه شي. د امنیت شورا لوري تازه په خبره شوی لامه کې لغړو هیوادونو غوښتنه شوې ده چې د یادو حمله د مرتکبینو تمویل کوونکو او تنظیمونکو په محاکمه کولو کې باید افغان حکومت سره مرسته وکړي. د امنیت شورا په اعلامیه کې دغه خونړی بریدونه غندل شوی او افغان حکومت او د قربانیانو لکورنۍ سره په ډېره خواخوږي خودل شوی ده. د دغه خونړی حمله مسؤلیت کومي وسلوالې ډلې نه دی منلې. که هم افغان حکومت طالبان دغه ډول بریدونه مسول بللي خو طالبانو د کابل په برید کې لاس لرل رد کړی او د لوګر د برید باړه چوپ پاتې شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د دغه ډول خونړیو پیښونو وروسته وسلوالو طالبانو د کمکی اختر په درې ورځو کې اوربند اعلان کړي. د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د دغه اوربند هرکلی کړي او پر خپل ټویټر لیکلي دي چې وروسته یې ونی د افغانانو لپاره خونړی وي چې درنه بیاي پریکړه. خغلی خلیلزاد لیکلی دی چې دوی د دایمي اوربند غوښتونکي دي او د روانې جګړې پای ته رسیدل غواړي. افغان حکومت هم د اوربند هرکلی کړي خو په تلپاتې اوربند یې ټینګار کړی دی.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په کابل کې څباندې درې سو خون کې چمتو شوی چې د کابل د سید شهدا او د دیارلسمې حوزې په ټولو خونځیو کې په رضاکار ډول تدریس وکړي. دوی دا تصمیم د شنبې په ورځ د سید شهدا پر خونځي له مرګونې حمله وروسته ونیو. یو شمیر دغه ښوونکو ازادي راډیو ته وویل هدف یې دا دی چې زده کوونکو ته د زده کړو روحیه ورکړي او د ښوونکو د کموالي ستونزه هواره شي. تفصیل په دغه راپور کې
لزګونو خونکو په لیکلي بڼه د کابل ښار د سید شهدا او د دیارلسمې حوزې په نورو ښوونځیو کې چې د خونکو د کموالي ستونزې لري په رضاکارانه ډول تدریس ته چمتواله ښودلې ده. دغه تدریس ته د طلبو د دغه چارې تنظیمونکي امان فرهمند وویل له دغه کار د دوی هدف دا دی چې زده کوونکو ته روحیه ورکړي او تدریسي ساعتونه ضایع نشي. خاغلی فرهمن وویل تر اوسه له درې سو ډیر ښوونکي چمتو شوي چې د دیارلسمې حوزې په ښوونځیو کې تدریس وکړي. ده د دغه ښوونکو نومونه په فیسبوک پاڼه هم خپاره کړي دي. د ده په خبره د دغو داوطلبو ښوونکو ډیری نارینه او ښځینه هم پکې شامل دي. د نوموړي په خبره دغه داوطلب ښوونکي ډیری د بیلابیلو بنسټونو کارکوونکي او یا وزګار لیک لوستې کسان دي. د موبایل په پام کې د چنن د ښوونځیو له مدیریت سره همغږي وکړو چې دوی څومره ښوونځیو ته اړتیا لري. د اړتیا سره سم به ښوونکي جذب شي. یوازې د سید شهدا ښوونځی نه دی، بلکې د چل دختران، فیض محمد کاتب، شهرک صفا، د زینب الکبرا او دغه شان د کابل په لویدیس کې ډیری ښوونځي د ښوونکو د کموالي ستونزې لري. دو داوطلب خونکو حسین تو تاخیل او رازی ازادی راډیو ته وویل
دا کار چې دی معلومین فدیل پر کړی د چې هغه ځکه چې حالت پاتې دی هغه ته یو مثبت روحیه ورکړي او د اسلام شي چې دوی یا خپل ذکر نیمګری برینګ دی.
دا روحیه لا کار وخت دا چې دلته دې ځکه چې ساتنې خالي دي په خوانځي کې استادان دې دې د درس
په ورته وخت کې د سید شهدا د ښوونځي زده کوونکي وایي په هر راز شرایطو کې به هم خپلو درسونو ته دوام ورکړي. نادری حسینی وویل دی وویل خوښیم چې داوطلب ښوونکي موږ ته په وړیا توګه تدریس کوي. له دې سره موږ په دوه برابره قوت خپل درسونه وایو. موږ ماته نه منو که یو امینه وبژل شوه زر نور امینه آماده دي چې درس ووایي. خو تر یاد پیښې وروسته د صبرګل په شان زده کوونکي هم شته چې کورنۍ ورته نور اجازه نه ورکوي چې ښوونځي ته ورشي، او دلیل یې هم دا دی چې په څو مرګونو حملو کې د دوی همزولي وبژل شوې. دا وایي څو ځلې تهدید کړو خو موږ ښوونځي ته ادامه ورکړه. مظاهرې مو هم وکړه خو پر وړاندې یې څه وشول. راغلل زموږ په ښوونځي کې چاودنه وکړه. زه او زما غوندې نورې هم شته چې کورنۍ اجازه نه ورکوي چې نور درس ووایي. راته وایي ستا ملګري چې درس یې ووایي دولسم ټولګي ته ورسېدل، هغوی څه شول چې ته اوس هم ځې؟ زه پرې نه ښودم چې کورس ته لاړ شم. په ورته وخت کې د پوهنې وزارت ویاند وایي مخکې له دې هم د داوطلب و ښوونکو د تدریس تجربه لرو چې ښه نتیجه یې ورکړې ده. نجیبې آریان وویل که څه هم 25,000 ښوونکي د کابل په ښوونځیو کې په تدریس بوخت دي، خو بیا هم د ښوونکو د کموالي ستونزه شته.
موږ د رضاکاره ښوونکو تجربه په ننګرهار کې درلودله چې مثبته پایله یې درلودله. تقریبا له 1400 څخه زیات ځوانان دې ته چمتو شول چې ښوونځیو کې دوی زده کړې ورکړي. که څه هم 25,000 ښوونکي په کابل ښار کې د زده کړو په ورکړې باندې بوخت دي، خو اړتیا لیدل کېږي چې عقل زمې ښوونکي جذب شي. خو شته دي داسې معرف دوستان چې له خپل معرف سره مرسته کوي. موږ تعهد همدا ده چې عقل زمې ښوونکي جذب کړو، نه یوازې په دیارلسمه ناحیه کې بلکې په ټولو ناحیو کې.
دا په داس حال کې ده چې د شنبې په ورځ د سید شهدا پر ښوونځي حمله کې سباندې 50 زده کوونکي وژل شوي او لسلو ډیر ټپیان شوي دي. له دې حملې وروسته د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی پرون وویل خپل دوهم مرستیال سرور دانش ته سپارښتنه کړې چې د سیمې د خلکو په مشوره په دوو اونیو کې د یادې سیمې امنیت ته یوه طرحه جوړه کړي. د یادونه ده چې د کابل د لویدیز وسیدونکو د ځانګړو ورځو د نمانځلو په مهال لکه د محرم په لسمه کې خپل امنیت په خپل نیسي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه خبريږي.
د افغانستان د خونو فدراسیون وایي چې په بیلابیلو ولایتونو کې د ګازو او تیلو ټانکرونو د سوځیدو په پیښو کې خصوصي سکتور ته شاوخوا 200 میلیونه ډالر زیان رسیدلی. د خونو فدراسیون مرستیال خانجان الکوزی نن ازادي راډیو ته وویل چې له زیان سربیره په بازارونو کې د ګازو او تیلو بیې هم لوړې سوې او د موادو کمښت رامنځته سوی. د افغانستان د خونو فدراسیون وای په نړیوال معیار برابر د سون توکو او ټانکر موټرو لپاره د تمځای نشتون او پر لپسې اور لګیدنو ته په کتو اوس هم د دې احتمال شته چې ورته پیښې بیا تکرار سي. دا په داسې حال کې ده چې څو موده وړاندې د هرات په اسلام قلعه 2 ځله، په فراه، کندهار 2 ځله، د کابل په دروازو او تر ټولو وروستۍ یې د اورلګیدنې پیښه بېګاه په بغلان کې وه چې په دې پیښو کې 200 د ګازو او تیلو ټانکرونه سوځېدلي او زیانمن سوي دي. د افغانستان د اقتصاد وزارت وایي چې په وروستیو 5 میاشتو کې شاوخوا 1,200 غیر دولتي موسسو ته چې 1,450 کورنۍ او 8 بهرنۍ وي د فعالیت جوازونه ورکړي. د دغه وزارت ویاندي نوري نهضت نن ازادي راډیو ته وویل په پام کې ده چې دغه موسسې د حکومتولۍ او عامه خدمتونو، د اقتصاد او کرنیزو چارو، ښوونې او فرهنګ، خوندیتوب او عامه تغذیې په سکتورونو کې یو شمېر پروژې تطبیق کړي. نوموړي زیاتوي دغه موسسې ته د جواز ورکولو له درکه 2,600,000 افغانۍ عواید ترلاسه سوي دي. د دغه وزارت د چارواکو په وینا دمګړې 1,944 کورنۍ او 268 بهرنۍ موسسې له اقتصاد وزارت سره ثبت دي. او دا هم د کابل بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اسعارو په وړاندې د افغانیو بیې 1 ډالر 80 افغانۍ 15 پوله، 1 اروپایي 93 افغانۍ 10 پوله، 1 پاوند 1,06 افغانۍ 40 پوله، 1 سعودي ریال 40 افغانۍ 40 پوله، 1 ایراني تومان 3 افغانۍ 250 پوله، 1 هندي روپۍ 1,080 افغانۍ او 1 پاکستاني روپۍ 479 افغانۍ.
د اقتصاد نړۍ خبرونه هم کولای شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com کې ولولئ. د بخښنې نړیوال سازمان امنیست انټرنیشنل وایي نن به په ټوله نړۍ کې د ترکیې د هغې پریکړې په وړاندې اعتراضونه وشي چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي او ورسره د مبارزې له کنوانشن څخه د وتلو په اړه کړي. د دغه سازمان په وینا دغه اعتراض به د ترکیې د سفارتونو په مخ کې د اعتراضي ناستو او هم په آنلاین بڼه ترسره شي. راپور په دې اړه واورئ.
د ښځو او د بشري حقوقو ډلو لخوا تنظیم شوی دغه اعتراضونه داسې مهال پلان شوی چې نن د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي او د تاوتریخوالي سره د مبارزې د استنبول د کنوانسیون لسمه کلیزه ده. په هغه بیان کې چې د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل خبر کړی، د دې سازمان مشر اګنیس کلمارډ ویلي دقیقا 10 کاله وروسته له هغې چې دغه کنوانسیون لاسلیک شوی، ښځې نن په یوه خوله غوښتنه کوي چې ترکي چارواکي د خپله دغه پریکړه بیرته واخلي، ځکه هغه د میلیونونو خزو او جنو امنیت او ان جون له خطر سره مخامخ کوي. کلمارډوول ورسله غی چې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د استانبول د کنوانسیون د لغوه کولو لپاره د مارچ په 10 یو فرمان صادر کړ. په ترکیه او نړۍ کې خزې له اعتراضونو سره یو ځای شوې. نو موري زیاته کړه د دې پر ځای چې خزې و بیریږي، هغه واټونو ته راووتل، د دې پر ځای چې ناهیلی شي جرأت پیدا کړ او اوس تر بل هر وخت زیات خلک د کنوانسیون په اړه خبرې کوي او پر اهمیت یې پوښتنه کوي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې نن به د بریتانیا، هالند، اوتریش، ایټالیا او بلجیم په ګډون یو شمېر هیوادونو کې د ترکیې د سفارتونو په مخ کې اعتراضونه وشي. د کورونا وایروس په تړاو د لګول شو محدودیتونو سره سره په یو شمیر ښارونو کې هم اعتراضونه پلان شوي او دغه راز به د ټولنیزو شبکو له لارې د استانبول کنوانسیون ژوند ژغوري په نوم له یو هشټګ څخه په استفادې په آنلاین بڼه ترسره شي. دغه کنوانسیون چې په رسمي توګه د اروپایي شورا د کنوانسیون په نوم پیژندل شوی د ښځو په وړاندې او هم د کورني تاوتریخوالي د مخنیوي او ورسره د مبارزې غوښتنه کوي او ټینګار کوي چې ښځې او سړیان مساوي حقوق لري او دولتي چارواکي مکلف دي د جنسیت پر اساس د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي، قربانیان خوندي او عاملان محاکمې ته راوکاږي. د اردوغان په اسلام پالي ګوند کې یو شمېر چارواکو داسې استدلال کړی چې ګواکې دغه کنوانسیون ښځې بیلتون ته هڅوي او هغه د ترکیې دودیزه کورنۍ کمزوري کوي چې دا د دوی په وینا د هېواد له دودیزو ارزښتونو سره په تضاد کې دي. منتقدین دغه راز ادعا کوي چې دغه کنوانسیون د جنسیتي تمایل او د جنسیتي هویت له لارې هم جنس پالنه تشویق کوي. دوی دا هم د ترکی کورنیو د ارزښتونو په وړاندې یو ګواښ بولي. خزینه فعالان او د بشري حقوقو مدافعانو د ترکیې له چارواکو غوښتي چې له دغه کنوانسیون څخه د وتلو لپاره پر خپلې پریکړې د جولای په لومړۍ نیټه اجرایي بڼه غوره کوي له سره غور وکړي. یو شمېر هیوادونو هم له ترکیې ورته غوښتنه کړې او دغه پریکړې د ښځو د حقونو په برخه کې یو پشاتګ بللی دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي دا د هغه نړیوال غورځنګ لپاره چې په نړۍ کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره هڅه کوي یو ناهیلي کوونکی اقدام دی او د اروپایي کمیسیون مشر اورزولا فون در لاین هم پرې انتقاد کړی او د دغه کنوانسیون له ټولو لاسلیک کوونکو یې غوښتي دي چې هغه دې تصویب کړي.
پنړی کې څه تیریږي
اف ګریټ هپینس فور می دټ د نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
دټس مای ټیم اف فوټ
لورو پاتر امریکا لغه اکشن
ته خاوي وجا
دا یي حکومت نه واره
ل آسیا تر اوسترالیا
بیر ما
څنګه موږ ته یو واغو
اور ته چکان سونوج
ازادي رادیو واوري او ځان خبر کړی. مننه کوم چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولې. اوس هم د وزیرستاني قومونو ولسونو د دود او کلچر په اړه تاسو ته راپور لرو. وزیرستاني قومونه نه یوازې میلم پالنه کوي بلکې میلم پالنه ورسته بیرته تر خپلې سیمې بدرګه کوي او بیا ترې رخصت اخلي. په دې اړه زموږ همکار په وزیرستان کې د میلم پالنه د دود په باب یو کلتوري ریپورت چمتو کړی.
د وزیرستان خلک نه یوازې خپل سرپناه او جونګړی مخ کې د ملمنو لپاره د حجره بندوبست کوي بلکې تر هغه ملمنو سره وی چې بیرته خپل امن سیمه ته ستون کی او یا یې تر کوره ورسوي. په وزیرستان کې کیاوچا ته لکندو پوری ملمورزي قربانی لیدو ته خپل د چم او گاوند نګدي دوستان هم مربولي. وزیرستاني قومي مخاور عبدالانو رازاده رادیو ته وایي په وزیرستان کې د لری او نګدي سیمو د ملمنو پالنه ته پیر کوي.
کتل شي یو ولما د لره زیوی یو د نژدې زیوی یو ور کانډو ولما وی کانډو می جوتا ویای لکه ای سکیز د خسنا یا د منګال ناروشي په صحه کلاري زنه د سرګلاري زنه د غړای د بریژلاري زنه د ګاډلی ګاډلای می سوکړا کی سګ بیلی سګ ګاډلای بیلی دا غزنو کوکینه د ډبال په خوی مصر زړې می ځایوتا جوړای په غړی کې بیا ګاډلای په مستقه وړوي خدا ولما چې مکر اروشي چې کیما پر ازل سره راوونو هغه پر سګ بعد خبره وته او کوه د موده پر ډیره بد نومیدو.
د حق مزار په نوم د وزیرستان د مای زر مدخلي او سپینګری وای هر څوک دا کوخخ کوي چې ملمه خوخ او په عزت رخصت شي. د زیاتوی کڅه په خو امکانات لګو خو اوس له حجرونی ولی بیا د ململ لپاره د ناست او سدو ټول خ بندوباس شته.
ول ما چریسی سمیر ټګما د عزت ورکین چا د پسوی وخت په سالولوی چې د سرګوی واته سرګولوی شو کونډای ماړوی واته شتال بار جوړ کی ش غېډی مستو وغه تر و پتی کی دانی کا ساسی پام د ټګما د وې عزت یی په وام سارو شي یا مستو پارو شي پاپری میر دغه د پر خوري کی چې ته پر مشتاکا ترکیبی هغه بدیرو خولي بدرنګیرو خولي خولي وځری دی خولي دانه کا سدای نه دی د بسترنه ونتا د کاټه د پلانګه پر دې چې خوري نو سبدګی سوخ کی دا دانه کا سد پر د قطر برکت هر څا ډېر سامان دینار وړي بی.
قومي مشر حبیب خان مدخل وای چې د خوستوالو او وزیروالو ملما پالنه یو ډول ده للی رسی مراغلو ملمنو ته ډیر تیاری کیږي.
د خوست خلک د وزیرستان خلک یو رسم دا یو رواز دا یو پښتو
لکه څنګه چې موږ په وزیرستان کې ولما څه به په خص کې دلا دا شبه وي د ولمانه کې ټاغه وي یو ولما داسې وي چې د لرې جنارو شي دانې کسان پسه وي یو ولما داسې وي چې دانې کسان لکه لان وخت کې دل شي څرګ وي دغه دانې کسان چې کې ما دود د میر د خص د خلک د رسم د رواج لکه یکه یوه منزود بدله نه دو
په وزیرستانیو کې دا دود همشته چې د کلي یو قوم ملمنو ته بیا ډیر په شاندار ډول په یوه لویه قومي جمع یا حجره کې مېلمستیاوې جوړوي او که مېلمانه قوم ته ډیر محبوبي او یا قوم ته صادقانه څه کړي وي نو په پښتني دود وزیروال پټ کې هم ورپسره وي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
وربشو پاکستان ته هلته چارواکو پریکړه کړې ده چې د کرونا وبا د خپرېدو د مخنیوي په هدف باندې ځینې توریستي یا سیلاني سیمې لاغېډلې رازمکه او ځینې نور ځایونه د اختر په ورځو کې تړلې پاتې وي. په دې اړه د ازادي رادیو مشال څنګه خبريال ریپورت را لېږلې.
ډیپټي کمشنر شمالي وزیرستان لاړه جاری شوی بیان کې ویلي شوی چې د اختر په ورځو کې د رازمک او نور د سیل ځایونو ته ځایي او بهر نه خلق ورتګ زحمت نه کوي. د کورونا ناروغي د مخنیوي په خاطر به د غسیمو ته سیلانیانو ورتګ بنوي، خو ځایي خلق وای چې د احتیاطي تدابیرو سره که ورته اجازه وشي، ځکه چې رزمک او نورو سیمو کې د شغل او نندارو هم دغه ورځې وي. د میر علی اوسیدون کې عادل داوړ په دی اړه وای:
کورونا یو مسله ده، اوس خو که زمیا چې د میر وزیرستان ماحول خو اسې ډېر ډیپرس وي، زونون چې دی دا خو ایت ډېر خوشېږي. په چار دو حکومت ته چې د درې ورځې د ایت کې مې دا وزیرستان شه د خوان زاینا دی دا غداسې په طریقه باندې خلوص کو په 120 شه نه چې کې مدو د خلک ازوی داخله خلوصا کو، نو دې سره ودولته کې دا امن کلچر یا پروموټ شي.
اس حق وزیر وای: ټول کا لبدو په خوستړی شوی، د اختر په ورځو کې قانوندارې وکړي، احتیاطي تدابیر به په پام کې ونیسي او حکومت ته هم غنې غونې نه پریدي.
بده مرګه دوری دا پرابلم جو شوی دی چې د کورونا په وجه سره باندې لاکډاون وی، لږ کې نرمي روانه شي. ایسو پیس دا مطلب چې سټریک فور فالو شي، خو یو مخه دا بندوي ځکه چې دغه سره د خلک معیشت باندې خو پاتې سره چیزي او سره سره د خوشي و د موګه د خلک ته ورکړای شي.
خدای شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر شاهد علي خان مشال ریډیو ته وویل چې مجبور دي چې اقدامات وکړي. په ټول ملک کې تفریحي یا د سیل ځایونه بندي، رازمک او خواوشا د سیل په ځایونو کې د اختر په ورځو کې زیاته ګڼه ګوڼه وي. نه غواړي چې کرونا وایرس خور شي، نو رازمک او نور د سیل ځایونه به بند وي، خلک ته ناراضي. د خلاف فرضۍ په صورت کې به قانوني کاروایی کیږي. دا یادونه ده چې د کرونا ناروغي د مخنیوي په غرض خیبر پښتونخوا حکومت سوات، مری، کالام او نور د سیل ځایونو ته هم د سیلانیانو په ورتګ بندیز لګولې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
ستاسو لا پیغامونو
اورګانا دغه د برښنایي تذکرو هغه مشکل دی د هلمند د خلکو لپاره. اوس د نظامي شهیدانو معاشونه او نظامي معیشتي هغه وایي چې برقي تذکره ونه لري، نه یې درکوو، او داسې د تقاوت په حساب کو. نو په هلمند کې ډېرې کمې تذکرې دي چې هغه خلکو اخیستي دي، ځکه چې کله سیستم خراب وي، کله سره کمې خو په یوه بانه او بله بانه باندې دندې میاشتونه وخت ورکوي. نو ځان که دغسې روان وي او بله داسې عسکر چې کله شهیدان شوي وي دا د بل پر وظیفه باندې تبدیلې دي، نو هغه پلار په ژوندي حقوق نه حقوق نه ترلاسه کول، نو په مړي خدشي نه ترلاسه کول، ځکه چې به د بل ځای دي، د بل ولایت دي، د بل عسکر پرشتي دغه په ځای باندې بل څوک څوکي، نو دغه یو مشکل دی. روزانه کې چیرې تر مسؤلینو پرې زما ځغ ورسو مهرباني.
عبدالله نوریم له زابل ولایت څخه زه غواړم چې دغه د کابل کندهار لاره ډېره خرابه ده، دغه لاره باید جوړه شي. دا لاره ډېره خرابه ده، خلکو موټران په چپه کېږي، د لوړو خلکو څخه دغه هیله ده چې د زابل په مجکو کې دغه لاره ډېره خرابه ده، دغه را جوړه کړي. د ازادي راډیو څخه ډېره ډېره مننه وسلام.
احمد شاه بابا د مینې یادې د ځان قیمت کابل د خلکو غوښتنه ده چې د ملي دسترخوان چې نمایندګان راغلي سروي کړی دي کورنا او میری دسترخوان نمندگان څخه سروي شوي دي او د دوه میاشتو مواد باید د خلکو ته زر تر زر توضیح کړي. خلک ډېر غریب دي، په دې کې خلک په کورونو کې ډوډۍ نه لري. وسلام احترام له طرفه د ننګرهاری.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
مننه کوم چې تر دې دمه مو ازادي رادیو ته غوږ نیولې. دولس چپګنی منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو چې انټرنیټ مخ وی په ازادي رادیو ډاٹ کام کې زموږ پروګرامونه په ژوندۍ توګه هم اوریدل شي. وخت د غرمې دولس نیمه شوې. احمد شیبر توار ورکو چې لاند خبرونه وایي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استاسي زلمی خلیل صاد د اختر په درې ورځو کې د اوربند هر کلی کړي او د دایمي اوربند غوښتنه یې کړې ده. شاغلی خلیل صاد په ټویټر کې د سولې د خبرو په سرعت ټینګار کړي، سو د پوینا د بې معنی جګړه پای ته ورسی شي. تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیټ پرایس په واشنگتن کې د دوشنبه پر ورځ خبري غونډې ته د خبرو پر مهال د اختر د درې ورځې اوربند هر کلی وکړ او له طالبانو یې وغوښتل چې دا اوربند وغځوي. په افغانستان حکومت نن د وروستیو خونړیو پیښو په خاطر ملي ویر اعلان کړی دی. د افغانستان حکومت دا ماتم وروسته له هغې اعلان کړ چې د کابل په دشتي برچی کې په یو خونړي بریډ کې پولیسکونو د شونځي زده کوونکو او له هغې مخکې د لوګر په مرکز پولي عالم کې په ورته خونړي بریډ کې پولیسکونو د 12 ټولګیو فقه فارغان ووژل شول چې د کانکور په آزموینه کې د ګډون لپاره لازري ولسوالي د شارت ورخلی وو. د تخار ولایتي چارواکي وایي تیر ماښام په فرخار تنګي سیمه کې د سیلابونو له کبله د څلورو ماشومانو په ګډون شپږ کسان مړه شوي دي. د هرات چارواکي وایي د هرات کندهار لوی لار له پرون غرمې راهیسې د ترافیکو پر مخ پرانستل شوې ده. د هرات د والی ویان جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته وویل د دې ولایت د ادرسکن ولسوالي اوسیدونکو د مخدره موادو د قاچاق په تور د یو کس نیول کېدو او کابل ته د هغه د استولو په اعتراض کې د خلاوت سهار مهال تړلې وه. اسرائیل په غزه کې هوایی بریدونه کړی دي او فلسطینی وسلوالو له دې ګڼمیشتې سیمې تیره شپه توغندي وویشتل. په غزه کې د فلسطینیانو روغتیایي چارواکي د ماشومانو په ګډون د څلورویشت کسانو د مړینې خبر ورکوي او وایي چې تر سلو ډېر ټپیان شوي دي. اسرائیلي پوځیان وایي له تیرې شپې راهیسې 130 هدفه په نقشه شوي دي او دا بریدونه د شاوخوا 200 توغندیو د برید په ځواب کې ترسره شوي. او د امریکا د روغتیایي قوانینو ادارې د 1215 کلونو ترمند ماشومان ته د کووید 19 پر ضد د فایزر او بیو ان ټیک کمپنیو د واکسین د تطبیق اجازه ورکړې ده.
لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شي تفصيلي د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولې. اوس هم 15 دقیقې 19 بحث لرو چې د کابل پورسته یو خنړیو حمله هم دارنګ په لوګر او زینو نور سیمو کې بریدونو باندې او ترڅنګ د ملي ماتم او د طالبانو لخوا د اوربند په اعلان باندې پکې بحث شوی دی.
15 دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
څه کوي
نه ځات کولای چې افغان حکومت
د ازادي رادیو 19 بحث.
درنو دوستانو ستړي مشي اجمل لاندې مود ازادي رادیو په دې 19 بحث کې مو هر کله کوم ل مرګونو پیخو چاودنو او جګړو ډکه دی روژې میاش. په پای کې د افغان حکومت لخوا د ملي ماتم اعلان او د اختر په ورځو کې د طالبانو لخوا د اوربند اعلان دا ټول د حق خلکو لپاره څلری چی په تیر روزه کې په بیلا بیلو پیخو چاودنو بریدونو او جګړو کې خپل عزیزان له لاسه ورکړي دي. څوک د دغه پرله پسې پیخو تر شا دي چې په ځینو مواردو کې هیڅوک مسؤلیت نه اخلي. حکومت څومره د خپل وګړو په ساتلو توانیدلی دا نور موضوعات په دې خبرونه کې بحث کوو. د بحث لپاره د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان مولوی رحمت الله اندړ زموږ بلنه منلې. مننه ترې کوو. همدارنګا دی امنیتی چارو کارپو عبدالباری عارض را سره دی. ل دواړو ملمنو مننه کوو او هرکلی ورته وایو. دا چې اندړ صاحب کم وخت لري ل د سره خپل خبري پیلو. اندر صاحب، ولی ملی ماتم په داسې حال کې چې په افغانستان کې پرله پسې جګړې کیږي او موږ په تیرو کلونو کې هم د دا ډول پیښو شاهدان وو، ولی مو پریکړه وکړه چې د افغانستان حکومت د سه شنبې په ورځ ملي ماتم اعلان کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم لومړی تاسو ته د بحث ټولو درنو ګډونوالو ته او همدارنګه د ټولو درنو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. ورستۍ پیښې خصوصا پروژه کې ورستۍ ګونه د طالبانو لخوا په ولایتو کې جګړې د جګړو تیزوالی ورستۍ پیښې د لوګر او د دشت برچی پیښه دا هغه څه اوسي حکومت په دې اړه باندې تصمیم ونیسي او ملي ماتم اعلان کړي. دا یوازې د څو اشخاصو خبره نه وه، یوازې د څو کورنیو خبره نه وه، په سلګونو انسانان هلته ژوند له لاسه ورکړی او په سلګونو کورنۍ غم ځپلې شوې وې، په سلګونو کورنیو ته دا ټپ او درد رسېدلی او په همدې بنیاد باندې حکومت تصمیم ونیو چې یو ملي ماتم اعلان کړي. او دا د ملي ماتم یعنی همدومره غم دی او همدومره په هغو کورنیو باندې سي خپل خپلوان لاس ور کړی دي، اولادونه یې لاس ور کړی دي، هغه دی کورنۍ نږدې غړي لاس ور کړی دي غوی لپاره، او د هر غ د افغانانو غمونه ټول سره مشترک دي، دردونه سره مشترک دي. نو په همدې بنیاد باندې حکومت ملي ماتم اعلان کړ.
خغله اندړ د طالبانو لخوا اعلان وشو چې دوی به درې ورځې وربند مراد کړي او لکتر لګه تاروزی بریدونه به په اختر کې نه کوي. راته ویل شي چې تاسو ته دغه وربند اعلان د طالبانو لخوا په سمانه ده په دې روزه کې په دې اختر کې
دا چې طالبانو دغه وربند سمانه ده. لومړی خو دا خبره ډیره واضحه ده چې حکومت هر هغه اقدام ته سپیږی کې د افغانانو د یو افغان وژنه د یوې ثانیې لپاره بندیږي هغه اقدام ته هرکلی کوي، او خو نه داسې اقدام چې هغه یوازې د سیاسي موخو لپاره یې نه داسې پرېکړه چې هغه یوازې د یوې ډلې د ګټو لپاره وي، تنها د یو نمایش وي، دغسې اقدام نه. په مجموع کې دا بسمان حکومت د افغانستان حکومت له ابتدا نه هغه پلاوی سي لیګل دی قطر ته، د قطر پلاوی له ابتدا نه له اولی ورځ نه په طالبانو باندې دا غږ کړی دی چې موږ باید اوربند وکړو، او اوربند موږ لومړی غوښتنه ده، نه د مذاکرات ټیم بلکې د ټول افغانستان لومړی غوښتنه ده، او دا هم معقوله ده، هم شرعي ده، هم دینی ده، کلتوري له هغه نه په هر لهر پلاوه اوربند کلس د جګړې دوه متخاصمې ډلې یو غواړي سي یو حل ته ورسي، یو توافق ته ورسي، نو لومړی اوربند دی. یو وار به جګړه، یو وار به ټوپک دی، یو وار به تورک دی، یو وار به خبرې تسره کینی. که دا مذاکرات به څه معنی ولري چې جګړه دي دوامدار یو مذاکرات به کوم، نو خو دې مذاکرات خو اصلا معنی نسته. نو لومړی باید اوربند وسی، نو اوربند د موږ ابتدایي او اوله لومړنۍ غوښتنه ده، نه یوازې د موږ بلکې د ټول هیواد د ټول اقشار او همدغه غوښتنه ده.
ډیر مننه اندر صاحب. یو بل شی چې تاسو راځی کیږي، زه غواړم چې ځینې هغه پښتنې وکم چې طالبان یادایي او په اصطلاح د روان تاوتریخوالي اسباب بولي. مثلا په ورستیو پیښو کې هغوی په څرګنده لاس لرل ردی، دوی وایي یوازې په نظامی اهدافو بریدونه کوي، د لوګر په برید کې دوی لاس نه لري، دوی ادعا کوي چې د کابل په غرب کې په برید کې لاس نه لري، په ځینو نورو خونړیو بریدونو کې لکه دانن مثلا موږ له زابل نه یو خبر لرو، د سرک د غاړې ماین چاودلې دی، یولس کسان ښځې او ماشومان وژل شوي دي چې دا ملکی مرګ شوبله ده. تاسو په ځینو مواردو کې بلکې په ډیرو مواردو کې پړه پر وسلوالو طالبانو اچوي پرته له دې چې مشخص شواهد وړاندې کړي، مثلا همدغه د لوګر او دشت برچی د مسایلو پاړه کراته وای، تاسو سره کوم داسې شواهد شته چې فکر کوي طالبان په کلاس لري په داسې حال کې چې غوی ردی؟
زه یو دوه ډیر واضح دلایل وایم. لومړی دلیل خپل د عبدالسلام حنیفی د طالبانو یو برجسته غړی د مذاکرات د پلاوی، هغه خپل دغه تیر اوربند د شاهد ګرځولې اوس په افغانستان کې بل دغه سي ځواکمنه ډله نسته چې هغه دی د دغه سي اوربند دغه ولدي چې دغه سي مطلق اوربند له حکومت سره وکي، یعنی موږ خپل هغه اوربند د دلیل ګرځاوش په حکومت باندې یو ډز هم نه دی سو د دې معنی د چې په افغانستان کې بل ډله نه، په افغانستان کې بل داسې ځواکمنه ډله نسته. طالبانو تر چتر دي سر وباسي او طالبانو دي اوربند اعلان کړی یا اوغوی دي بیا اوربند مات کی، نو یو دلیل دا ده چې طالبان عمومي چتر دي، ټول اوغو ترورستي ډلو لپاره چې په افغانستان کې فعالیت کوي طالبان عمومي چتر دي، طالبان کا په مستقیم ډول باندې دی وی پیښ مسولیت واخلي کې نه واخلي د دوی ترګر دي ځکه دوی خپل د اداله په افغانستان کې یو ځانګړی قدرت زموږ دی. دوهم دلیل د توایم لا امریکایانو سره طالبان هوکړه وکړه یو کال لغوی سره ای اور باندې اعلان کړی او بلکې دی غوی ټانګونو قرارګال به ساتلی یعنی هغه څونه دا وته چې لا پلان ډول وای ماشي طالبانو له امریکایانو سره په یو کال په جریان کې داس بندو نو امریکایانو د یو کال له بشپړې دوه ورسته اعلان وکړ چې موږ په یو کال کې یو عسكر هم نه دی وجل سوی نو زم کدل ته د طالبانو تر چتر لوی نوري ډلې نو د امریکایانو یو عسكر خو به وجل او دی غوي خو له امریکایانو سره توافق نو مثلا د طالبانو د القاعده خو له امریکایانو سره توافق نو وکړل کې نو ورسره کړ دی داعش او هم دغه د نورو ډلو دی غوی خو له امریکایانو سره توافق او هوکړه نه وکړي او غوی ولې یو عسكر ونه وژل د امریکایي عسكر ونه وژل او غوی ولې د امریکایي کوم بیس باندې حمله ونه کړه باوجود چې امریکایان همدلته وو. کوی دې معنا دا ده چې طالبان د ټولو تورستي ډلو لپاره یو عمومي او لوی چتر دی او دلته هر پیښه په مستقیم او په غیر مستقیم ډول باندې تر اغېزې او اوس پر اساس د ورستو یو پیښو ته پورستو یو پیښه وکي تاسو دې طالبانو یو غلطه دي مولوی رحیم الله په نوم باندې او غوی دا پیښه یعنی ویډیو کلیپ یې ورکړی وو او دا پیښه یې بیخی په ځان پسې ثبت کړی داسې وویل چې هلته محصلین نه وو هلته یعنی هغه پیښه یې توجیه د هغې پیښې هغه توجیه دلایل ویل یعنی له کلیپ نه واضح ښکاري طالبانو دغه پلان اخیستی ده.
اندر صاحب زو روس سره سپتمبر اعظم هدا چې تاسو سره وخت کم دی تاسو سره کوشش کوم چې خپل پښتنې را خلاصې کوم وسلواله طالبان ل خپل اړخ یو تفصيلي لیست خپور کړي دی حکومتي ځواکونه په کې تورن کړي دي چې البته یو درنش میره دا او بیلابیل سیمې یاد کړي دي چې په روژه کې دغه ولسی خلک په دغه شمیر په دغه سیمو کې د حکومتي ځواکونو په جګړو کې وشل شوې دي. په ځینو سیمو کې موږ هم ریپورټونه لرل چې جګړې بمباری د دې سبب شوې چې یا خلکو ته مرګ ژوبله واوړي او یا بي کور شي د دې پاره شوی
تاسو د طالبانو د ورستي جګړې ولیدې چې وګړي د یعنی هغه ویډیوګان راووته هر وخت د جګړې له ابتدا نه طالبانو د عامو خلکو له کورونو استفاده کوله خو ورستي کې بيخي واضح اسواله هغه ویډیوګان راووته د ارغنداب یو ښه مثال دی. د ارغنداب خلک اوس هم خپل کورونو سره جنگي یوغو دیغو په کورونو کې مینونه کړل دیغو اوس هم لا په مینونو باندې الوز شهیدانی دغه ته دغه دی زابل په ولایت کې هم دا څلور موټر په ماين باندې ور برابر سوې ده. یماغه دی یعنی دا پالیسی دی ماين خودنو پالیسی ده خو طالبانو پالیسی ده او دا خو طالبانو تګلار ده دا خو دغه کوي دی نو د طالبانو اصلا له عام خلکو له کورونو نه په ډیر پراخ شکل باندې استفاده کړی دغه سپار ګرځول دي پولیسو کې هغه د ویډیوګان راووتې چې دی د عام کورونو څنګه استفاده کړی او په ارغنداب کې څنګه استفاده کړی ولند په غزنی کې د خرابغ د ولسوالۍ د جګړې لپاره شاوخوا کلی ټول خالی کړو او پهغه کې کورونه ورسره خالی کړو او په ځینې کورونه یې همدغه سي دغه نږدې سي ولسوالۍ ته واغې خالی کړو په دغه نورو کورونو کې ورته واړول نو طبي خبره ده چې کله د جګړې میدان او جګړې او دوی د عامو خلکو په کورونو کې یي او د عامو خلکو له کورونو نه ډزې کوي طبي خبره ده سالته به ملکي وګړو تم تلفات اوړي ولی حکومت یو مسؤول او د یو مسؤل نظام په هیڅ باندې ډیری داسې عملیات څه پلان سوي دي بیرته یې تردید کړی دي یعنی په سوالو داسې عملیات د کال په اوږدو کې بیرته رد سوي دي چې هغه الته د عامو خلکو کورنو او عامو خلکو ته به تلفات کې رسیدل.
اندر صاحب ورسته پختنه مده د چي د اختر نوروز ته غ د استنبول بغونډه او د اختر نوروز ته وزندول شو چې لنوي نه ټای نه د معلومه دغه کمیروجی سره چې افغانان مخو حکومت مخو طالبان مخو د سولې لیدلوري د تاسو د سولې د هڅو لیدلوري د تاسو له نظر څنګه در تخکاری څه فکر کوي چې لا اختر نه ورسته یو دایمي وربند یو د سولې په خبرو کې یو خوځښت تمه کیدلی شي ځکه په دې برخه کې هم یو څه پړه وسلوال طالبان په افغان حکومت اچي دوی وې د دوی شرایط نه پوره کوي.
افغانستان د افغان حکومت تر اوسه پورې ټول هغه ګامونه چې د سولې په اړه باندې دي یو مسؤل حکومت په حیث باندې دي یو مسؤل نظام په حیث باندې اخیستې دي، بلکې تنازل یې کړی دی، بلکې د طالبانو په مقابل کې چې یو ډلې حیثیت لري او عام او نړیوالو ټول هر څوک ورته د ډلې حیثیت ورکوي، د هغې ډلې په مقابل کې ډېر زیات تنازل کړی دی. په دې خاطر باندې چې حکومت همیشه ویل دي چې نه یوازې د دې طرف د حکومت دی طرف هغه مسولیت موږ په غاړه دی، بلکې د هغه طرف دا جګړه بین افغانۍ ده، د هغه طرف تلفات اوړي، د هغې طرف هم هغه مسولیت موږ احساسولی سو. حکومت تر خپل وروستي توانه پورې ټوله هغه خپل هڅه کړې ده او هغه ټول امکانات برابر کړی دي. طالبانو بندیان آزاد کړي وو، د مسول مشورتي جرګې راغوستې وه، د ولس هماغه فشار چې وی ول چې بندیان را آزاد کړي هغه فشار یې ومنه، بندیان را آزاد کړل، خپل ټیمي مذاکرات او ټیمي دوه ته قطر ته ولېګل، باندې پسې وکړي چې افغانستان ته راځي، په افغانستان کې سوله در سره کوو، که په ان هیواد کې وایست په هغه هیواد کې موږ سولې ته د سولې ملاتړ کوو. کو اوس دی مذاکرات او میز خو طالبانو پرې خړې دی، مذاکرات او هر غونډه خو طالبانو شنډه کړې ده، د مذاکرات او هر هغه غږ سي سوې دی خو طالبان پکې وی بلې خواته شرطونه لګري، طالبان پکې وایي د ما شرطونه نه دی پردل، ته اوس کوم شرطونه سپاته دي چې طالبانو ا شرطونه نه دی پر طالبانو لیک تر لیک دي دغه سولې لپاره څنګه کوم وړاندیز کړي وو، ویلي اوس موږ اسلامي نظام غواړو، دغه اسلامي نظام په عنوان باندې دوی سره جوړ نسو، یو ورځ به ویل چې موږ نو اسلامي نظام غواړو، جدید اسلامي نظام، بل ورځ ویل چې موږ سوچي اسلامي نظام غواړو، بل ورځ ویل چې موږ متمرکز اسلامي نظام غواړو، بل ورځ پښتنه ځینې وس ویل چې موږ پر راتلونکي کې کله وخت تر لاسه کول غواړو، ورسته به د نظام په اړه سوچ کوو، فقها او علما به کینی او دغه نظام به بیا موږ تر اخی چې هغه څنګه ده. نو دی لیک تر لیک په عنوان باندې نه دی جوړ شوی، نو په عنوان باندې ورسته د اسلامي نظام تشریح ده، چې هغه دوی تر اوسه پورې لا یو دوه پرګراف هم نه ده کړی، نو هغه به څنګه نظام یعنی دوی خپل د مذاکراتو لپاره پلان نه لري، دوی خپل تر اوسه پورې عمل کوم اقدام نه دی کړی، حتی هغه څه سوای هغه د کوم نظام وختنه کوي دغه دوه پرګراف تشریح نه ده کړی. نو په دې اړه به څنګه وکول چې یو څوک حکومت ملامت کړي، حکومت څه نه دی کړی او طالب دغه سلسله
مننه کوو. د افغانستان د ملي امنیت د شورا بیان مولوی رحمت الله اندر ل تاسو څخه څومره وخت ژمنه مچرا سره کړې و هغه پوره شو، کور ودانې درته وایو. متاسفانه اوریدونکو ته باید وایي چې موږ وختل د خبرونه د بحث په توګه مخته یوسو، خو دا چې اندر سب کم وخت درلود نو په لومړیو کې مدار واخیست. ل خغلی اندر مننه کوو، خدای پماني ورسره کوو. ارس سب ترازو نور بحث لارې سب سره مخ کیړو. ارے صاحب د خغلی اندړ څرګندونې مو واوریدلې. زه غواړم له تاسو پوښتم چې د حکومت لخوا د اختر په درشل کې د ملي ماتم اعلان په څه معنی دی؟ د حکومت نه د خلکو تمه د ماتم او ویر نه زیاته پدې ده چې د خپلو خلکو ساتنه وکړي. تاسو دغه اعلان ته په کوم سترګه ګوري؟ ورسته به بیا د طالبانو د اوربند په اعلان وروسته تفسیر وکړو.
په حقیقت کې خو چیر کلونو ته نظر واچو، د افغانستان خلکو لپاره د څلوېښت کال هر ورځ ماتم دی، په مختلفو ډولو باندې انسانان وژل کېږي، ودونه بمباریږي، مسجدونه بمباریږي، انفجارونه او انتحاري حملې کېږي، په ډول ډول رنګونو باندې د افغانستان پر ولس باندې جګړه تحمیل شوې ده او هر ورځ قرباني ترې اخلي. دا یو موضوع ده. دوهم دا چې مشخص د دې موضوع په حق لبانډ چې په دشتي بچ کې پیښه شوې ده، واقعاً د افغان وار موضوع ده، د یو مکتب په وړاندې باندې، د یو تحصیلي مرجع په وړاندې باندې چې په هغه کې بیا کوچنیان تحصیل کوي، انفجارونه او وژنې د زغملو وړ نه دي، او دا چې په دې ورځ باندې ماتم اعلان کړی، د دې ورځ په مناسبت سبا ماتم اعلان کړی دی، دا هم بی ځای خبره نه ده. هدي اقل د ولسونو د هغه خلکو لپاره چې دردونه په دې واقعیا کې لیدلي، یو د تسکین بڼه کېدلی شي، خو د حل لاره بله.
تاسو خبره بشپړه کوي وبخښئ.
خو د حل لاره د داسې ورځو اعلانېدل نه دي. زه فکر کومه چې د اساسي قانون پر بنسټ باندې د افغانستان هر فرد د افغانستان ولس پر حکومت پر دولت حق لري چې دوی وساتي. د افرادو د ټولنې ساتنه د حکومت دنده ده. دا چې حکومت نه دي توانېدلی په مختلفو وختونو کې چې د افرادو د سر او د مال تضمین وکړلی شي دا یو جنګي حالت دی چې د وړاندې څخه هم متصور و.
اره صاحب، د حکومت عکس العمل د طالبانو لخوا وربند ته ورو دی، که څام اندر صاحب وویل چې دوی د هرې هغه شیبې چې پکې د یو افغان وینه سپمیږي هرکلی کوي. تر اوسه پورې هم د افغانستان د حکومت رسمي عکس العمل نه دی رامخته شوی. د ښاغلي اندر او د افغانستان د ملي مصالحې د شورا د رئیس ښاغلي عبدالله له عکس العملونو او څرګندونو داسې ښکاري چې د دوی په ګمان طالبان درې ورځې اوربند د سیاسي اهدافو لپاره کوي چې عموما هغه خپلې ژمنې چې نړیوالو سره یې کړي دي په هغې ځانونه درېدلې وښي. دوی وایي له اختر مخکې او له اختر جګړو زور درلود او له اختر وروسته هم ښایي بیرته جګړې زور واخلي. تاسو د طالبانو لخوا دغه درې ورځنی اوربند چې مخکې له دې هم تجربه شوی دی څه ډول ارزوئ؟
لومړی خو باید عرض وکړم چې حکومت او طالبان دوه متضاد قطبونه دي. د دوی څرګندونې یو د بل په وړاندې باندې ممکن یو طبیعي حالت وي، یا عکس العملونه چې ښکاره کوي یو طبیعي شکل ولري او ولس یې تحلیل کوي. د ولس لپاره باور د دواړو ستونزمن دي. راغلو دغه درو ورځو ته د اوربند په حقیقت کې کتیرو وختونو ته وګورو په هر اختر کې نا اعلان شوی اوربند طالبانو مراعت کړی دي. او دا چې دا ځلې رسما د دغه درو ورځو اوربند اعلان کې یقینا چې دا یو سیاسي اقدام دی او دواړه طرفه په حالت کې د چنو او د مذاکرو د پیل واقع دي. هر یو کوشش کوي چې ابتکار د عمل څه په سیاست کې څه په نظام یا پوځ کې په لاس کې ولري. او د طالبانو دغه اقدام چې کړی دي دته هیڅوک منفي اقدام نشي ویلی، دا مثبت کار کړی دي. که د نیم ساعت لپاره که د یو ساعت لپاره هم په افغانستان کې د وینې تویدل بندیږي دا یو نیک اقدام دی او ولس د دغسې اقدام د اوږده کېدو هیله لري.
اره صاحب، غواړم همدا پوښتنه درنه وکړم چې لکه تاسو چې وویل ښاغلي اندړم وویل چې د یوې ثانیې لپاره چې جګړه ودرېږي ښه خبر دی. معلومه خبره ده خصوصا د اختر په ورځو کې چې خلک خوښۍ لمانځي، که څه هم تیرو جګړو به ډېرې کورنۍ ویرجنې کړي خو بیا هم څو شپې یا څو ورځې اوربند د دوی لپاره د سا اخیستو او په آرامه د اختر د لمانځل کېدو یو فرصت برابرولی شي. خو فکر نه کوي چې که د اختر په درې ورځو کې اوربند ټینګېدلی شي نو له عام افغانانو سره دا پوښتنه تر هغې نور هم پیاوړې کېږي چې د اختر په درې ورځو کې اوربند کېدلی شي، ولې لس ورځې ونه شي، ولې یو کال ونه شي؟ او ښایي دوی ته دا نوره مناسبه ښکاره نه شي چې په مشخصو ورځو باندې اوربند وکړي او بیا بیرته جګړې ته زور ورکړي.
ګوره، اول باید ودغه تعریفاتو ته توجه وشي. یو ختم د جګړې دی، یو موقتي اوربند دی. موقتي اوربند د ځینو حالاتو په نظر کې نیولو سره ممکن وي. هر ځای کې چې جګړه موجوده وي او خاصتا په افغانستان کې بیا د دې سوابق خورا زیات شته. همدغه کسان چې نن په حکومت کې ناست یو وخت ډېر خلک یو وخت د کورنۍ جګړې ستر لوبغاړي وه. هغو به هم موږ په یاد دي چې یوه ورځ دوې ورځې بیا اوربند وکړي، بیا د جګړې ته ملا وتړل، بیا د وطن ورانیو د انسانانو وژلو ته بډې را وګړلې. دا سمه ده، خو دلته زما په خیال که دا عقیده وی چې جګړه دې ختم شي چې د افغانستان لپاره مو د ولست لپاره مهمه اجنډا امدا ده چې څلوېش کال په اور کې کړیدلې چې نور باید دغه وازه پای ته ورسیږي. د دغه وازه پای ته رسیدو لپاره د موقت وربند کلمات استعمالول یا د هغه مراعاتول چندان موثریت نه لري، بلکې د جګړې اصلي عوامل باید په جدي توګه تر څېړنې لاندې ونیسي او هغه عوامل چې دا جګړه رامنځته کړې ده او یا د دوام سبب کیږي ژر تر ژره پورته کړي شي یا د منځه یوسي تر څو ولس په د علمي اوربند ونه وایم بلکې د جګړې پای ته رسېدلو شاهد وي.
خغلی اندړ په خبرو کې یو ځل بیا دا ادعا تکرار شو چې په ټولو پیښو کې خصوصا د غروژه کې چې یاد شولې بیلابیل خنړی او مرګونی پیخي چې د دشتبرشي پیخاو د لوګر هغه ستر پیخوي ماسلین زده کون کې انجونی هلکان پکې پنخ شول. دا ننم لکه مخکې مو چې ویل کندهار کې په بس مسافرون کې بس 14 نشوي یو لس کسان خزي ماشومان پکې وجل شوی دي څو نور ټپیان دي. اندر خغلی اندر په خپل خبرو کې ویل چې دا ټولو کې یا طالبان لاس لري یا د پوینا چتر ورته برابر کړي. طالبان عموما په داسې پیښو کې چې په ولسی خلک پکې پناخه کیږي یا ولسی خلکو ته مرګ ژوبله اړي لاس لرل ردی عام خلکو ته دی عام خلکو په نمائندګۍ کې راته وي یا ته په دې منس کې څه ښکاریا یا کوم دریم لوبغاړی وجود لري همدغه دوه کسان دوه لوري یو بل باندې اتهامونه پوری کوي خکیل دي څه روان دي؟
بدبختانه د دواړو طرفونو نهایی اختلاف او خصومت و دې سرحد ته رسېدل دي چې اکثرا په پټو سترګو ادعا کیږي. زه فکر کوم چې د اصولو او پرنسپ له مخې څخه کومه واقعه چې ترسره کیږي تر څو چې سواهد ثبوت او امکانات موجود نه وي د هغه پراپر یوه او بل باندې اچول دا به نتیجې ته څوک ونه رسوي. او دا چې یوې خبرې ته اشاره کول غواړم چې د افغانستان ولسمشر پخوا له دې ټکي ته په صراحت اشاره کړې وه چې په افغانستان کې تر طالب سربیره شل نورې تروریستي ډلې کار کوي او د دې هېواد کې جګړه توده ساتلې ده. او په دې باندې ځینې عمده ټکي په دې هکله شته چې ولس هم په پوهېږي، مثلا په پوهېږي چې یو ګروپ د داعش په نامه باندې هم موجود دي په کومو کومو ځایو کې، څومره جګړې ته د دولت سره کړي دي، څونه د امریکایانو سره کړي دي او د ولس په وړاندې باندې کوم عمل ترسره کړي دي. همداسې کله کله د پاکستاني طالبانو د کونړ په خوا کې نومونه پورته کېږي دا ځینې ګروپونه لکه دا جیش محمد دي.
ښاغلی عرز، دوی حکومت وایي چې طالبانو چتر برابر کړي، لږ تر لږه شرایط ورته برابر کړي دغه نورو ډلو ته هم دفاع.
دغه نقطې ته راځم په مجموع کې خو ما در ټول د ولس مشر د خبرو په استناد چې دا ټول ډلې په افغانستان کې تروریستي عمل ترسره کوي دا چې راسو وجهته چې طالبان چتر برابر کړی ده یو عجبه کلمه ده. یقین دی چې په افغانستان کې د حکومت او طالب جګړې د دې زمينه مساعده کړې ده چې ډېر ګروپونه دلته عمل وکړي. دې باندې ټول پوهېږي د افغانستان د حکومت او د طالب جګړې دا زمينه مساعده کړې ده چې ډېر تروریستي ګروپونه په خلاص لاس عمل وکړي.
اره سبا وخت را پس را کم شو متاسفانه ورسته پختنه در نکوم او غدا ده چی طالبان افغان حکومت دی سولې په پروسه کې په ناغېړی تورنې خو مخکې تاسو دی خغلی اندړ سرګندونه واوري دی دوی وایي چې دوی لخپل اړخه څومره اقدامات چې واغې کړی دي شپږ زرو نه زیات بندیانې خوشي کړي دي. دوهې ته خپل حیات استولی دی. استنبول کې د غونډې اعلان چې وشو د چمتووالی وښو د حکومت طالبانو نور شرایط وړاندې کړه. اصلا تاسو چې د کوم دایمي اوربند او د حل لارو خبره وکړه د دې ټولو لپاره خبرې سولې ته رسیدل او د سولې نیت ضرور دی. څه فکر کوئ داسې لنډ راته ووایئ چې دمګړۍ کوم لورې سولې ته لیوالتیا ډېره ښي او کوم کمه؟
زه فکر کوم که د واقعي سولې ايدي چې د کوم طرف څخه موجود ده قسم په خدای کې یاده 15000 بنديان مش خوش کړی وای یا دوه ته د مذاکره لپاره کړی وای دلته ورور د جګړه نړیواله جګړه د سربیره پر دې چې د دواړو طرفو ميلان په نظر کې باید ونیول شي ځینې بین المللي فشارونه او ځینې هغه هیوادونه چې په افغانستان کې مستقیم ګټې لري د هغو رول هم د نظر نسی اچول کېدلی. دا سمه ده چې د جزای څخه حکومت 15000 کسان خوشې کړله بندیان د طالبانو د هوشنیت په منظور، خو داسې نه ارزیابي کېږي په مجموع کې، په مجموع کې داسې ارزیابي کېږي چې طالبانو د امریکا سره په هوکړه لیک کې دغه 15000 بندیان غوښتي وو او د امریکایان مجبور وو چې الهي کړي. دلته د حسن نیت خبرې ځینې ځایونه چندان مطرح نسی کېدلی. زه فکر کوم چې تر دغه خبرو چې هغه تاوتریخوالی نور هم ډېروي باید تیر شو. متقاسم طرفونه باید د خپلو الفاظو کلماتو او تاسې فکر وکړئ د یوه طرف څخه موږ سولې ته په باید مذاکراتو ته ناسو یا د ترکیې د مذاکراتو راتلونکو مذاکراتو خبرې کوو، د بل طرف څخه تاسو څلور ساعته په مطبوعاتو کې د دواړو طرفو هغه الفاظ او ژبه چې کاروي یو د بل په وړاندې باندې هغه تاسې بررسي کړئ، هېڅ نه وه د سولې اثار په هغه کې.
ډېره زیاته مننه ښاغلی عارض. دوستانو، په همدې ځای د بحث پای ته رسوو. له عبدالباري عارض د امنیتي او سیاسي چارو شنونکي را سره وو، او همدارنګه د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان رحمت الله اندړ. له دواړو درنو مننه کوو. په بل خبرونه کې به زما همکار درسره